پېښور کې د مازیګر درې بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیا پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې دروړو. خبرونه له انیسې اجمل راوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبې به په راتلونکو دوه کالونو کې پوره کړل شي. د لغمان ولایت چارواکي وايي چې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي د اوکراین او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په معاهده خبرې کوي. اوستا خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبي به د 2018 کال تر پای سرته ورسول شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N50 ژوب مغلکوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع وویل
یہ منصوبے انشاءاللہ اگلے دو سالوں
دا منصوبے با تر راتون کو دو کلونو پوری پورا کړل شي. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریډور مغربی سڑک چې دا برهما 72 نا تر گوادر پور رسیږي، د هغه اوږدوالی 2455 کیلومتر دی. د دې په اپګریډیشن نن کار پیلېږي. دا به د ژوبل لارې د کوټه سهراب او د خوشاب نه د تیرې دروستو گوادر سره ملاويږي.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې یو سل او سلور نوي کیلومتره کملاره ده، هغه به پر راتلونکو میاشتې پوره کړل شي. یاد دی وی چې په لویدیځ برخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لارې به د ډي آی خان څخه په شوب او کوټه د تیرې دورستو گوادر ته رسیږي. چارواکي وايي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیره 30 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقنی بیګه مشال لیډیو ته ویل چې په دې بیخه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان خار په دوسره چوک کې د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر مخې ته ځانمرګي برید وشو. له پاکستانی طالبانو بیا لی شوې ډلې جماعت الاحرار د دې ځانمرګي برید سیمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلي دي چې په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د مشال لیډیو خبريال وايي پرون د سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. په دغه موقع پخانی سینټر افراسیاب خټک ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د باید په سمدستي توګه اصلاحات وشي. د سینټرانو وینا وه چې د قبایلي سیمو د کډوالو ستونزې د هوارې کړل شي او په آرټیکل 247 کې د بدلون وکړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکی وسایلو د نمختونو تر لیدو وروسته د یي هڅې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
دی وای افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی شي.
ولسمشر اشرف غنی دا غوټولو خندونو په لمن سوړل ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وايي چې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال لیډیو ته ویلي چې په خاطر روس نه وخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي ویل چې په دې برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړوند 18 وسلوال وژل دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چین ولسوالو کې فعالیت لري. اغلی رادمنش ویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي. داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري. روسوای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نيستي راتلونکو کې لزره کلاشنکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشنبه پر سنا وخت ویلي چې د وسلو ورسره مرمیو د ورکړې په لارو چارو د کابل روس ته کورنو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي په اغو هڅو ټلیفوني خبري کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي په لوبه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملی شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروری میاشت کې په منسک کې د شوي امن معاهده د عملي کېدو په حیثیت خبري کړي دي. د ولسمشر دفتر په روسي په لوبه بلتون غوښتونکو د اوربند ماتولو په نارامه سیمه دونباس کې په حالاتو خرابولو کې د شامل دو تور پوری کوي چې ورسره د امن بهیر ته زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. د امریکا د ولسمشرې لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلری کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وشنه ده. هیلری کلینټن ویلي دا اوس باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وشنه ده. پلوي لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. اور اس ته خبردار چې د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د هیواد وزیر اعظم حیدر الابادی لا هغه وروسته رمادي تتللې دي چې دا خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لبل کې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل سفر په پیل کې لامنیتی سواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته کړی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار احمد الله درته د کرن صوبایي او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سلو څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سلو پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سلو پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سلو شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یوه پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د برخې پرانستو وکړه. د وویل چې د 2018 کال تر پای بعد اقتصادي راهداري ټوله پروژې سرته ورسول شي.
2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے. مغل کوٹ یوب سیکشن ویسٹرن کوریڈور کا ایک اہم جزو ہے.
د خیبر پختونخوا په مردان کې شوی پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 23 کسان وژلي. د چارو شونکي وایي وسلوال طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او خپل سری عملیات کوي.
دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي. هر ګروپ د بل نه خبر نه دی کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سینټ دی کمیټې په غونډه کې له حکومت غوښتل شوی چې له قبایلي سمو څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سینټ کې د قبایلو یو استازي وایي چې د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دادا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو مرزې مطابق وشي.
په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ورنۍ موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د غربي لارې د وی برخې چې د ژوب مغل کوټ سړک په نوم یادیږي پرانسته وکړه. دغه غونډې ته د پښتنو د ملت پاله سیاسي پارټیو او همدارز مذهبي ګوندونو مشران وربدل شوي. ولې هغوی د یادې پروژې په اړه خپل تاثرات غونډې ته وویل. تفصیل د داود خټک په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د 2018 تر پای به د پاکستان چین اقتصادي راهداري د غربي لارې زیاتره کار سرته ورسی. نن د بلوچستان په ژوب کې د یو اتیا کیلومتر اوږد ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل
اور 2016-2017 کې اخر میں انشاء الله یې منصوبه مکمل هونګي.
د 2018 او 2018 کال تر اخر پورې به انشاء الله دا ټول پروژې مکمل شي. دلته دا خبر د ذکر وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري غربي لارې چې برهما باتر نه شروع کیږي
کیږي او تر گوادر پوری بزی د دې ټولو غدواله سلریش 750 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ مغل کوټ د ژوب سیکشن غربي لارا ډیر مهم جز دی.
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی وویل چې پاکستان سره وسایل ډیر دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دلته آباد ټولو کامونو ته په خپل وسایلو حق ورکړل شي.
پښتو می کہاوت ہے پزور
د پښتو متل چې پزور کلی نه کیږي. نمیا نواز شریف صاحب کته په خپل جبا بلوچستان ورونو ته، سندیان ورونو ته، پښتنو ته، پنجابیان او سرایکیان ورونو ته یو ټکی ووای چې لوی خدای ستاسو په وطن کې کوم نعمتونه پیدا کړی دي، په دغه نعمتونو ورومبه ستاسو د بچو حق دی.
بچون کا حق مقدم ہے.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې باید د افغانستان امن ته پام ورکړی شي چې ورسره د پاکستان امن تړلې دي.
هم افغانستان کې پڑوسی ہیں،
موږ د افغانستان گاونډیان یو. د خیبر پختونخوا له صوبې واخله تر بلوچستانه ډیر ځایونه دي چې منځنۍ اسیا ته لار راترا کوي. له دې پلوه افغانستان زموږ لپاره ډیر مهم دی او ښکار خبر ده چې په افغانستان کې امن د پاکستان ضرورت یا اړتیا ده.
افغانستان کا امن یہ پاکستان کی ضرورت ہے.
د ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې دغه غونډې ته د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې دوی تم لري چې وزیر اعظم نواز شریف په د مغربي لارې سر تر سوال واده پوره کړي.
حقیقي مانو میں ہم ترقی چاہتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ترقی
مونږ په حقیقي مانو کې پرمختګ غواړو او کومې سیمې چې د لړکې شاته پاتې دي د هغوی پرمختګ سره به پاکستان په وړاندې ځي. نو ځکه وایم چې مونږ ډیر شاته پاتې شو یو، تر هغه زپلی یو، ډیر تکلیفونه را باندې تیر شو دي. نو که تاسو د پاکستان پرمختګ غواړئ نو زما یقین دی چې وزیر اعظم به د اقتصادي راهداري غربي لارې چې اولنۍ لارې ده د دې په جوړولو به خپل وعده سر ته ورسوي.
وزیر اعظم صاحب خپل اوس وعده کو ضرور پورا کرنګي.
د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د پښتون میشتو سیمونو د تیرېدو وروسته د گوادر بندر ته رسیدي چې اوږدوالی یې 3750 کیلومتر دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د چین په مالی مرسته ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وجل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په خبره چې دغسې یو نیمه پیښه باید خلک نارامه نه کړي. د برید ذمهواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د سیمې سیاسي ګوندونو د دینی عالمانو د مردان د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له پیښورا د خالد خان رپورټ اورو.
دا شنن کو پوینا دا مردان بمی 14 چشپګیش بیګونا خلک پکې مړه او 500 زیات جوبل شوی دي. نه صرف دا حکومت هغه داوی کمزوري غني چې غني ترخګری په صبح کې مکمل ختمه شوی، بلکې دا دوی پوینا وسلوالو ډلو مینس کې اختلاف هم سرګندوي. مردان کې د ځانمرګي برید پړه د جماعت الاحرار په نوم یو وسلوال ډلې منلې، خو بیا نا قانونا ګرځول شوی. تحریک طالبان پاکستان یو ویان دا دغه برید د منلو نا ډډه کړې ده. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وای دا زربیازه برستو د وسلوالو زور کم شوی دی، خو اوس هم د دوی نظریاتي ملګری او سہولتکار د خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې موجود دي. هغه وای چې د حکومت د نورو ادارو په نسبت مردان کې د نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید کول وسلوالو ته یو اسان هدف او خبریال ظاهر شاه شیرازی وای چې وسلوال تنظیمونه پر رسنو کې ځان جوندي ساتلو لپاره د غشن بریدونه کوي او د مردان 14 وروسته د وسلوالو طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د دوی مینس کې اختلاف هم سرګندوي.
دا بالکل واضح طور سره ښکاری چې د دې ګروپونو په مینس کې کوم کوارډینیشن او کوم اپروچ او دلته په پاکستان کې د کاروایانو هغه ختمي کې لګیا دي او دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي. هر ګروپ بل نه خبر نه دی کاروای کیږي.
دا مردان بمی 14 چې عام وګړي پکې پنخښیو یو ځل بیا د صوبې په خلکو کې یره ترخه خبره کړي او ځنې سیاسي ګوندونو سره سره علما په سخت ټکو کې دغه د ترخه غره عمل غندل دي. مفتی فضل منان وای اسلام کله هم د یو بیګونه انسان د وجلو اجازه اجازت نه ورکوي او کوم خلک چې دغه کار کوي هغوی د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي.
اسلامي ملک د کافر وجل هم نشتا کړی چې هغه ته امن ملاوي شي، او بیا داسې بېګناه مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي ده، د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونه ده چې د مردان چودنې وروستو پیښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په فټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټه ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیاتې نمائندګۍ ورکولو تر څنګ هغلته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. دې کمیټې همداراز ویلي چې د فټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رائے وپوښتل شي. پر دې سربېره د کمیټې په غونډه کې د بیوروکرټل شو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 228 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د فټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټې غونډه د نهې په مازیګر د سینیټر میار زارابانی په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپلې وینا کې پخوانی سینیټر افراسیاب پټک وی چې فټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نوموړي تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې د فټا د چوکو بیا ټاکنه وکړې شي او اف سی آر دی ختم کړې شي، او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دی عمل وکړې شي، او له دې سره سره دی په آرټیکل 200 وصل ویختم کې هم بدلون وکړي. په دې موقع د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی وی چې تر ټولو نو وړاندې په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی، او د دین غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دی دغه خلک آباد کړي شي، بیا دی دوی ته د خپل سباوند د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډې ته د فاټا نا سېنېټر صالح شاه وی چې لومړی دی د فاټا کډوال خپل کورونه ځا ستانه کړي شي، بیا دی حکومت د اصلاحاتو پړاو اڑخته راځي. نو موړی نن له مشال ډېر سره خبرو کې پدی اړه وي
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، آی ڈی پی خپل کورونه ته واپس شي. دا خلک چې د فټا د فونز باندې خبرې کوي، پدې کې یو هم دا سنشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې ولې ورځ نه ما دا را یاد چې د فټا اصلاحات د قبایلو د خوښې د مرزې مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فټا د آئینی بدلون لپاره اهل ځلې کوونکي او خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل نه پدی اړه پوښتل، نو هغه وی چې تر سو په فاټا کې نظام سم نوی تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هوارې دي.
د دوه غو د سیستم ټیکوي زموږ د خلبو نه آی ڈی پی کې دی. زموږ مرګرو سوچ دا دی چې موږ ریفارم زر راوالو چې کم آی ڈی پی و پښوی وی چې هغه مال ته د 23 کې لکه څنګه د نور پاکستانيانو تیروي، او چې کم نوی و پښوی و بس زم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره دا چې آی ڈی پی و پښی ټوله ان شاء الله په دې نیکست کل په دې کې 100% وو پسیږي، او اول ځل دغه د پاره په 13 بجټ کې 100 ارب روپی یخلی شوی دی.
مشال ډیډیو چې په دې حق له د قبایلی چارو ته ځیکر ډاکټر محب وزیر نو پختل، هغه او چې په کار ده د فټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ڈی پیز د مسلې سره سره فټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سنټرانو د آی ڈی پیز د واپسې غوښتنه ولې نه دي کړې چې نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې الته د فټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د اف سی آر په حواله سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ولر د هغه یو جرګه د روغ وختلې شي، هغه چې ور لکه مطالبه وړاندې کړه یا کومه منځوري ورکړه، او زما یقین دی چې هغه به هم دغه منځوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دي چې 13 ورځ دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روانه وا. او د شجیګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي، نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکام شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي، حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرحه 13% ده. په قبایلو کې کار کوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي، وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینواره رپورټ
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ڈی آی ایچ ایس او د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروي رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو له منځه وړي دي او په لکونه خلک یې بې کوره شوي وو، نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی، ځکه چې دا تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکریټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ که وګورو د سروے راځي یا بیس لائن سروے وي یا انډیکیټرز وي، دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یو مشر اقبال اورکزئی وایي
دا سیدا سیدا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو، تقریبا هغه وسره کوم د سنسس هو نو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لیټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سوره پورې امن و نو 10% سره نورم خوشی وی 20% په کامن سنس خو دا وایي حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلث ارث اور سره خرابېږي، ټولونو حالات خراب شوی دی، خوشی وی نه د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او د ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او دې سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امید نمونګ تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات په خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبر ہے کہ تعلیمی ودی وسره کیږي، تعلیمی رفتار پرمختګ طرف ته روانيږي، حالات ته خکېدو طرف ته ځي.
د قبایلی سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته دی ټول ړنګ شوی سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا دی فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوي ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح مانو کې لوړ شي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې او نه هم ورته د ترقیاتی کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې لټاکونو و میاشتې تیرې شوې او خلک تر کارونو غواړي خو صوبایي حکومت دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی د لرې کولو هڅه کوي. له منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړکې د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل
میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمرات نشته، مونږ سره څه اختیار مې اختیار نشته. برای نامه سي په خولي ووي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حد سم ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکہ پارلیمنٹیرین تو پدے کے فائدے ہی دو تبکے ٹھیکے ملاوے گی دو بخفل خوخ دا ٹول کارونا کولے شی دو خلق پدے رضا کئی نو دا اوماغا اوماغا چے چک دے اوماغا لالچ دے دا پارلیمنٹیرین چے دوم رضا رہو نہ رضا کی گی چے دا ٹول ریسورسز پیسے دا ہر سدو لاندے حکومتوں تا منتقل کی نا اول خو ضروری دعوا چے سنگ دا ٹول منتخب شے چے دا دو کم از کم دو درے ہفتو یا باقاعدہ پٹول باندے ٹریننگ شے چے پاگے کے ماہرین راغلے ورتے ویلے وچ اصل روح دا لوکل گورنمنٹ سے دے چے بھائی پکور کے پکلی کے خل کو تھا وڑے وڑے مسئلے دا پاسپورٹ دفتر دا شناختی کارڈ دفتر دا کسے نالے لائٹونا چے دا کم از کم دے ورتے حل کئی
التا د خیبر پختونخوا د بلدیات صوبائی وزیر عنایت الله وای چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپل اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
د ناظمینو ټریننګ مو کو ضلع ناظمینو تحصیل ناظمینو ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ شروع دی. نو مونږ کوشش کوو چې دوی وس خپل کار شروع کړي خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ او خپل یو کی سره د ویلج کونسل کم جاریہ بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان شلو روزو کے پاس کی پدے کی لگیا ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات دی بیگا چیف منسٹر سے ہوں گا میٹنگ شروع اور آگے کی مسلسل تو مشکلات تو آگے بانے باس شروع اور آگا دا چیزی کہ آگا دا پروسیجرل دا غری آگا تقریباً نا دی 90% مسئلے گا چیزی کہ آگا ہوں گا حل کردی دی
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیریدو سره مضبوطیږي خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د نن مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
اوردونکو په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي چې د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو او 100% علاج وړیا یا مفت کېږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون وویل چې په پاکستان کې د 25% کینسر ناروغانو تعلق له قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره دی، نو ځکه په پیښور کې د دې روختون جوړیدل ډیر د اهمیت وړ دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر افریدی په لاس د پرانیست وکړه. عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
ہمارے ہاسپٹل میں افغانستان سے لوگ آئے،
زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولای شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روختون مشر ډاکټر پیسل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روختون د سنگ جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و، د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روختون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پوری خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روختون جوړولو په اړه ولسته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حمد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
په خور شوکت خانم سره زمنګ ډیره غټه فایده زمنګ او خاص کر فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډیره غټه فایده شو، ځکه چې موږ خلک په لاور ته تلو زمنګ ډیره غټه خرچه کیدا.
او د شوکت خانم په خور یو انتظامی چارواکی اجمل خان مشال ریډیو ته وویل، ضربه د شوکت خانم په خور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې تر سره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشر گوادر اقتصادی کوریډور مغربی سڑک زیاتره منصوبی با د 2018 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د ان 500 ژوب مغل کوټ سڑک پرانیست او کړل چې د کاشر گوادر اقتصادی کوریډور د لویدیځې برخې یوې سره. چارواکی وایي د خبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسیدلې ده. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلي دي چې په سندیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي په نیمه سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی په نن د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکي وسایلو د نوښتونو تبلیغ وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو قمندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په خاطر ورځ ناوخته په علیشنګ ولسوالۍ کې شوي ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړونده آتش پته وسلوال نیول دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل په د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړې ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه و منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې د امریکا یو شخصي خلای کمپنی سپیس ایکس بغیر له خلا بازه خلا ته د راکټ لیګلو کامیابه ازموینه کړې ده. دغه راکټ په کامیابۍ سره د خلا په مدار کې د چکر وهلو وروسته ځمکې ته ستون شوې ده.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
د دې نوبلاند سپیس ایکس یولس مستوي سیاري مدار ته لګلې وي. د فالکن نهم کرافت د فلوریدا نه الوت پیل کړي وو او له هغه ځاینه 10 کیلومتر لري کیپ کینول کې عمودي سفر وروسته کامیابی سره خوش شوې دي. په ځمکه باندې نیغ کوزیدو دا لومړی تجربه نه و بلکې د دې نوبلاند هم داسي ازمایښت شوې وي. د سپیس ایکس مشن وای چې نجی خلای سفر خرچه به نیمه شي. د دې نوبلاند د سپیس ایکس سو خلای جازونه د پیخ ښکار شوی ول خو فالکن نه هم جاستر وسه پوری اتلس مسلسل کامیاب سفرونه کړی دي چې نړیوال خلای مرکز ته سامانونه رسولې دي. سپیس ایکس کمپنی نړیوال خلای مرکز ته د سامان رسول لپاره ناسا خلای ادارې سره د 1.6 ارب ډالرو معاهده کړی ده. په دینی به تجربه کې فالکن نه هم راکټ په فضا کې شاوخوا 200 کیلومتره بلندۍ ته رسیدلی وو او کامیابی سره په قلا رزمکه باندې کوشوي دي. چې کله فالکن نه هم راکټ په ځمکه کوشو نو په هغه وخت کې د سپیس ایکس کارکونکو ډیره زیاته خوشحالي ونمانځله. د سپیس ایکس مبصرینو د فالکن نه هم په خلا کې سفر او واپسی ننداره ډیره په زړه پورې بللې.
د امریکا خلای اداري ناسا د تحقیق لپاره په یوه مهمه آلی کې د خرابې لوجه د مارچ په میاشت کې مریخ سیاره ته تلون کې میشن ځنډولې ده. ناسا اداره وای د فرانس خلای ایجنسی لخوا ورکل شوی آلی کې د خرابې مطلب دا دی چې مریخ سیاره ته میشن نشیل کوله. د ناسا اداري تر مخه په دغه آلی کې د خرابې لوجه کې دي شي چې دا میشن تر دوه کلونو پورې وځنډول شي. د انسایټ نوې خلای جاز د مارچ په 18 نیټه مریخ سیاره ته روانې دو چې په هغه سیاره به د ځمکې د تل جاج اخستو. ناسا اداره وایي چې د مریخ سیاره ته د میشن ځنډولو فیصله د تحقیق په آلی کې جوړ شوې خرابې په سمولو کې د ناکامۍ وروسته یې کړې ده. د ناسا یو چارواکي اف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د مریخ میشن په اړه به راتلونکي څو میاشتو کې فیصله وشي، خو دا خبر واضح ده چې مریخ سیاره په اړه ساینسي موندنې او معلومات راغونډولو ته ژمن دي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې اټکل کړي چې 2018 کال به د 2015 کال په پرتله زیات ګرم وي. د برتانیې موسمیاتو محکمې تر مخه 2018 کال کې به درجه حرارت 1.1 سلسیس نه بروي. د نورې نړۍ په شان برتانیې کې هم 2015 کال تر ټولو ګرم وو. دغه نوې پیشنګوئی د کمپیوټر ماډلز او په شماریتي طریقې کار په مرسته شوې دي چې په کې د راتلونکو 200 میاشتو درجه حرارت ریکارډ کړل شوې دي. د یو نوی تحقیق تر مخه د چارلز ډاربرن نظری ارتقا ته مرسته ورکوونکي فنچ مرغۍ بقا له خطر سره مخ ده. د ایکوډور په ګیلافکس جزیره کې په فنچ مرغۍ ته د خزندونه منتقل کیدونکې ناروغي څخه خطر جوړ شوې ده. د نوی ریاضیاتي ماډل تر مخه په راتلونکي 500 کلونو کې د مرغۍ دغه نسل معدوم کیدی شي، خو ساینسدانان وایي چې انساني مداخلت له وجې د فنچ مرغۍ نسل معدوم کیدونه بچ کیدی شي. په 1920 لسیزي په لومړنیو کې په پیکس جزائر کې د وسیدو پر وخت چارلز ډاربرن دا مشاهده کړی و چې په مختلفو جزیرو کې فنچ مرغۍ ترمنځ تر ډیره حده مماثلت موجود دی. خو دغه مرغۍ مخو کې د یو بل نه مختلف دي. دا جزيري چې زیاتره په وچه دي، ډاربرن دا نتیجه اخص کړ چې دا مرغۍ په لومړیو کې یو شان وي، خو وخت ردو صرف د ارتقا په مختلفو اقسامو کې ویشل شوی دي. په ګیلافکس جزیرو کې د فنچ مرغۍ د 1400 واخلي تر 1300 پورې اقسام موجود دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست کې بغیر ډرایور د گاډو ضابطه کارانو د مسویدي تجاویز خبره کړې دي چې په سړکونو به بغیر ډرایور گاډي چلیدونکو لپاره لار هواره شي. خو د ډپارټمنټ اف موټر وېهیکلز ډی ایم وی وايي چې موجوده قوانینو لاندې دا خبره ضروری ده چې لایسنس یافته ډرایور به په گاډي کې موجود وي. کچري ټکنالوژي ناکام شي نو په هغه صورت کې به په گاډي قابو موندل اسان وي. کالیفورنیا ریاست د ترقې لپاره تر ټولو زیات آزمایشي میدان په توګه کتل کیږي او په دې لړ کې دغه قواعد هم په مثالی توګه وړاندې شوی دي. بغیر ډرایور د گاډو ممکنه صارفینو لپاره به خصوصي روزنی ضرورت هم وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موجین دی لاسټ لیجنډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سرپرایز جرنی ټو د ویسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم دی روډ چپ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سسترز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان نوی فلم دلواله په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په هند کې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز ایکس مین نهم فلم ایکس مین اپوکلیپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2016 کال کې د فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاست دویمه برخه ده. د ایکس مین نوی فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میک اوی، مایکل فسبندر، جینیفر لارنس او آسکر اساک کار کړی دی. دا ساینس فکشن فلم دی. دا فلم به د مئی په 20 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Follow things over many lifetimes.
Trying to hide.
Ra, Krishna, Yahweh.
Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first.
Mutant. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you.
Oh, God.
He can control all of us.
Charles!
The world needs the X-Men.
That's why I'm here. To fight.
Not all of us can control our powers.
Then don't. This is war.
د امریکا او برتانیې په شریکه نوې خیالي فلم فانتاستیک بیست اینڈ ویئر ټو فائنډ دم با د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي جے کے رولنګ په ناول جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان یې دی. د دې نه وړاندې جے کے رولنګ مشهور ناول سیریز هری پوټر لیکلی وو. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي ایډی ریډمین کار کړی دی.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Is open?
Just a smidge.
Mr. Scamander!
د هندي سینما مشهور اداکار پریانکا چوپڑا نوې فلم جے گنگا جل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې پریانکا چوپڑا پولیس افسر وي، ابا ماتور په یو خارګوټي کې لومړنی خزینه افسر وي او په هغه خار کې د با اثر او جرایم پیښورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی چې په فلم کې په خپل هم کار کړی دی. فلم جے گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
ابا ماتور، ایس پی باکیپور. मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ।
इस बांकेपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। चार बार से बांकेपुर के विधायक हैं हम।
आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।
पूरब तू भाग जा है, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जा है, दक्षिण भाग ले।
मैडम सर, आप ठीक तो है ना?
नमक खाकी का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको।
हम सब ठीक करते हैं मैडम सर।
कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बीएम सिंह, गंदे पानी की नहीं।
फकीर की माई खैर कब तक मना देगी।
د هندي سینما اداکاری سونم کپور نوې فلم نیرج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. دا فلم د نیرج بهانات په جون جوړ دی. نیرج د پان ام فلایټ 3 جاس ایئر هوسټس روي چې په هغه جاس کې د 350 نه زیات مسافر سپاره وو او په 1948 کال کې د ستمبر په 15 نیټه تر هغه دغه الوتکه یرغمال کړې وي. په دې موقع نیرج ډېره زیاته بهادري وښایي او د ټولو مسافرو ژوند بچ کړي. د هند حکومت د نیرج بهادري په لټ کې تر ټولو لوی اعزاز اشوک چکرا ایوارډ هم ورکړی وو. دا فلم به د فروری په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Flight 73 was hijacked by four terrorists from the Abu Dhabi organization. And then, after 16 hours, the terrorists started shooting indiscriminately. Pakistan security forces stormed the plane. According to sources, the four hijacked. Range 31 right at Houston. Airport security force unit.
Good morning, captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt.
Have a safe flight.
Thank you so much.
सर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ।
कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونی سوګي داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو سوګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
مدرسې پوسنی قصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی قصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړ شوی کړنلاري نېشنل اکشن پلان په وځ کړ سو نکاتو کې وایي د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کیږي حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15 زره په شاوخوا کې مدرسې ريجستر دي او په همدوم رشمیر کې نه ريجستر شوی مدرسې یادېږي چې تر 30 لک زیات کسان درس پکې وایي کته هم په دې هواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره لکلون راهي سکیږي په 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولې دي په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو ريجستریشن یا نوملیکنه د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دي په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان لاستاو سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چاروي خبرې اترې ورسره وکړې د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې ورسته خبري غونډه ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړی دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو
نموړي خبري غونډه ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوی دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټه جوړول کیږي
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده
په پاکستان کې سباندی یواله سیز وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحات په اړه ځینې پریکړې وسوي د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې ها وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسٹریشن سلاسی وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1985 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب للاري او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مکتب یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید نه لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام قربان پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعۃ زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ولري. دانشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري خوانځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټول خوانځو د لپاره یو د مدرسې لفظ استعمالیږي. د الته د دینی مدرسې او د عصري فرق دی لري کړی دی. او تر څو پرې دا فرق زمون هوادونه کې هم لري نشي او په دواړو کې دواړه قسم ته مزامین تدریس نشي تر هغه وخت پورې د خلیج بقایني او د دې دواړو مابین کې تفاهم به مشکلي.
په مدرسو کې اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څنګه په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واستي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم ګټه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم سری کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدې چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل کې واخی پاره کې به جدید علوم شامل شي، علما به له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کې کڅوک بیا له دغه د جدید علوم مخاطب دي. مثلا تر لسم پوری داس یو نصاب جوړ کی چې باندې کې طالبان چې لدای شي د دین طالبہ او د دنیا طالبان چې لدای شي لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی او طالبان د لپاره بیلی. نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکی، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب دا لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته په زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکات دي کم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکې نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم دی پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي، دا ډېرې غریبې دي، او دوی غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دوی کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولن اولنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هله پورې بدل شي، چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی، ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خو د لښوی دا بنیاد پرستی ورته خو دی شلې ویرا. بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کندي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پښت پناهي کوي، او دا سه خبرې جوړي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي. نو دا تر څو پورې چې د مدرسو د صاحبونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی، هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کوم ده دا اته په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدي او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دی لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي، بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي، ټول کې لاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي، هغه به داسې یو ماډل جوړ کړي چې دا غي نه بات عوام هغه وګوري چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی، نو بیا په خپل خود به خود دا علما به هم دا وایي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره، نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منل لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کړي او بیا دا خینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دي واخلي به شک چلو سیدا اکه علماء ورل نه ورکي، نو بیا د حکومت تاسو مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کیته عوام دي بس پاره کیږي دا مدارس په خپل شر شي، بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي، نه فرقه وارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څشتن سپاری، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
Thank you.